مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د غویي ثور یو لسمه د می لومړۍ نیچه. د هغو اوریدونکو دي چې کوچنی اختر نن منځي، دغه اختر مبارک او نیکمرغه وي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. په افغانستان کې نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ اعلان سوې، خو له پلازمېنې کابل څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نورو اخترونو پرتله په ښار کې لږ خلک تر سترګو کېږي. دغه ورځ د اختر لمونځ ته لږ خلک ورغلي وو. دا لومړی ځل دی چې د پخواني دود خلاف افغانستان له سعودي عربستان سره پر یوه وخت اختر نه کوي. سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. دایش سختریزی ډلې د کابل د پرونی چاودنی مسولیت و معنا په دې چاودنی کې چې ماشام محل وسوه یوه شزه وجل سوی ده. د کابل د امنیه قمندانی ویان خالد زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د درې محافظه په مربوطاتو کې د سپرلی په یو کاستر موټر پسې چې سپکی ماین چاودنه کړی ده، چې له امله زمونږ یوه مهوادواله زنانه شهیده شوې ده او همدغه شان درې نفر نور زخمیان شوي دي.
پورستوی کې په کابل او نور ولایتونو کې دا ډول بریدونه زیات سوي دي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د روانې می میاشتې پورستوی کې به د اسلام آباد پر لوري اوږد لاریون وکړي. عمران خان چې د خپل حکومت پر پرزیدو اعتراض لري، تر اوسه څو احتجاجي غونډې کړي. د تازه اعلان په ځواب کې د پاکستان نوی حکومت څه نه دی ویلي. اوکراین پر روسیې تور ولګوه چې ځواکونو یې په جنوبي ښار ماریوپول کې له یوه موزیم څخه قیمتي لرغوني آثار لوټ کړي. د ماریوپول ښاروال ایوان فیدوروف د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل روسي پوځیانو د سرو زرو سکې هم ترلاسه کړي او معلومه نه ده چې چیرې وړي دي. نیویارک ټایمز رسپانی راپور ورکړی وي چې د ماریوپول موزیم یوې چارواکي ویلي چې د دوی کارکوونکو د موزیم قیمتي خزانه د یوې تکاوۍ په بکسونو کې پټه کړې ده. د امریکا د استازو جرګې مشره نانسی پلوسی په یوه نا اعلان سوي سفر د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسېده او له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یې وکتل. پلوسی زیلینسکي ته وویل چې د ازادۍ لپاره د مبارزې د قدردانۍ لپاره ورسره ګوري. هغې زیاته کړې د دې سفر هدف دا دی چې د امریکا نور ملاتړ را روان دی. د امریکا د استازو جرګې مشرې اوکراین ته د سفر پر مهال د هغې هیواد د پارلمان له ځینو غړو سره هم وکتل. د امریکا ولسمشر جو بایډن تېره اونۍ د امریکا له کانګرس غوښتنه وکړه چې اوکراین ته د 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو بسته تصویب کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې راځي. د ډیرو اسلامي هیوادونو برعکس نن په افغانستان کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. طالبان وایي هغه کسان محاکمه کوي چې د دوی د عمومي عفو له فرمان څخه سرغړونه کړې وي.
هغوی چې دا فرمان یې نقص کړی خپل احساسات یې پر اصولو لوړ ګڼلي دي. د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي.
د طالبانو د بخښنې له فرمان څخه د سرغړونې پر مسله له یوه شنونکي سره خبرې کوو.
په افغانستان کې پخواني پوځیان ځورول شوي، شکنجه شوي او یا هم وژل شوي دي. باید په جدي توګه سره دا تعقیب شي.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په کندهار کې لمونځ کوونکو ته وینا کړې.
او دا اسلامي محبت الله جل جلاله د ټولو ته پر دې باندې استقامت ورکړي.
د افغانستان رسنۍ د تیرو کلونو خلاف سږ کال د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري. د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپرو. د ورکو اجزانو پروګرام د خپرونې دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
یو ور بیا دی اختر د هغو اوریدونکو مبارک وي چې نن یې لمانځي. د ډیرو اسلامي هیوادونو برعکس نن په افغانستان کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا درګ په جماعت کې د اختر تر لمانځه وروسته وویل افغانستان کې سرغنا اختر له ټولیز امنیت او سولې سره راغلی. داسې مهال چې د روژې په میاشت کې په لسګونه ملکي افغانان د داعش ډلې په بریدونو کې په جماعتونو او ښوونځیو کې ووژل شول. ځینو کسانو ویلي دي چې سږ کال د اختر خوشحالۍ کمرنګه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند وایي څه کال کوچنی اختر کې په ټول افغانستان کې سراسري سوله راغلی او افغانان باید پر دې شکر وباسي. محمد حسن اخوند چې درک په جماعت کې د اختر لمانځه وروسته خبرې کولې وویل تیرو کلونو کې د اخترونو پر مهال به افغانان درې ورځنی اوربند تخوخو، خو اوس تلپاتې اوربند راغلی.
دا به د عامو مسلمانانو د افغانستان د ولس لپاره یو څومره د خوشحالۍ ځای و چې فقط پنځه ورځې یا اوه ورځې چې بدی د اطمینان ساو اخستله.
محمد حسن اخوند داسې مهال د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي چې دروژي په میاشت کې کابل، مزار شریف، کندوز او ځنی ولایتونو کې پر ملکی افغانانو خونړۍ چاودنې او بریدونه وشول او سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د محمد حسن اخوند په خبرو کې چې د طالبانو ملي ټلویزیون خبرې کړي، د حکومتولۍ، د چارو د مدیریت او نورو مسایلو په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. خو د طالبانو د رئیس الوزرا دویم رسال عبدالسلام حنیفي بیا په خپل پیغام کې چې دا هم د طالبانو ملي ټلویزیون خپور کړي، د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ هیله خودلی.
ما امیدوار هستم که همتنان
زه هیله مند يم چې ټول ملت کوچنی اختر د سولې، ورورولۍ او یووالي په فضا کې ترسره کړي. الله دې دا اختر زموږ د ملت لپاره د خیر، سولې او پرمختګ پیلامه وګرځوي.
برای ملت افغانستان بګردونه.
بلور ته یو شمیر افغانان وایي د سګنی کوچنی اختر خواندی نشته. خود دې به خواندی لامل څه شه دی؟ کابل میشته روح الله تلاش.
روان مزه ته پکاتو پډیر ډار سره جمعه ته ورغلی و، زکه په دې ورسېو کې جمعهونه ډیر زیات نه خښوي وو. نو د تیر پرتله کې درته وایم دغه اختر ته ډیر زیات خلک خوشاله نه و، یعنی د خلکو په څیرو کې لورایا خفګان ښکارا کیدو.
د کونړ اوسیدونکو متی الله شهاب هم وای مخکنی جوش او خوخی اوسنی اختر کې پاتې نه ده.
اته نه همیا شکیږي چې له اقتصادي ناورین بيخي زوريږي او دغه ترڅنګ د بیوزلۍ او فقر کچه بيخي زیاده شوې ده. نو هغه شان چې مخکې به کوم چا د کورنۍ لپاره مصارف کول، د اخترونو لپاره به تشه خستل، ولی هغه به د اختر کې ونه شو کولای چې واخلي.
د طالبانو حکومت د نړۍ د اکثریت اسلامي هیوادونو او اند سعودي عربستان د پریکړې خلاف تیر شپه راوخت اعلان وکړ چې نن یک شنبه په افغانستان سان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. دې موضوع هم په ټولنیزو رسنیو کې ګرم بحثونه راپورته کړي او یو شمیر افغانانو لیکلي چې نن یې هم روژه ده. ځینې بیا د طالبانو د اختر د اعلان پریکړه سیاسي او له سعودي عربستان سره د دوی د مخالفت پایله بللی ده.
په راپور کې ووردل چې د ډیرو اسلامي هیوادونو برعکس نن په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. سعودي عربستان تیر شپه اعلان وکړ چې میاشت ونلیدل سو او دوشنبه به د کوچنی اختر لومړی ورځ وي. خو تر دې اعلان څو ساعت وروسته طالبانو وویل چې د هلال کمیټې د پریکړې لمخې د یک شمې پورس په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کندهار په مرکزی عیدګاه جماعت کې د اختر تر لمانځه مخکې زرګونو خلکو ته وینا وکړه. د هغه څیره بیا هم په رسنیو کې ښکاره نسوه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اختر د لمانځه په دغه مراسم کې لمونځکوونکو ته د طالبانو د مشر شیخ ملا هیبت الله خونزاده د عیدګاه د مسجد جامع په ځانګړي ګمبته کې چې یوازې حکومتي طالب مسلمان ورسره وو خلکو ته لانډوي نه وکړه. ملا هیبت الله خونزاده چې څیره بیا هم رسنیز نسوه، عوامو خلکو یې یوازې اواز د لوډ سپیکر له لارې اورېده. د ورسره مسولانو لډلې یو آزادی رادیو ته وویل چې هغه د سټیج پر ځای د دولتي طالب مسولانو او چارواکو لمن څخه په ناستي وینا وکړه او چیرې یوازې دغه ځانګړي ګمبته کې ناستو کسان ولیدل. ملا هیبت الله په خپل لند پیغام کې د افغانستان د ازادي او امن مبارکي وویل او د روان وضعیت د ساتلو لپاره ژمنه وکړه.
او د دې کامیابی مو مبارک شه، او د دې امنیت مو مبارک شه، او د اسلامي نظام مو مبارک شه. د الله جل جلاله څخه د ټول ملت لپاره د استقامت غوښتل کوي. مرب جل جلاله دې پر دغه طریقه باندې لکه څنګه چې اوس روانه ده دا جهادي مقاومت او دا اسلامي اخوت او دا اسلامی محبت الله جل جلاله دې ټول ته پر دې باندې استقامت ورکړي.
د طالبانو د حکومت یو شمیر منتقدین لا هم د ملا هیبت الله د ژوند په اړه شکمن دي. خو تر دې وړاندې هم په کندهار کې ځایي طالب چارواکو ویلي وو چې له شیخ ملا هیبت الله سره په داسې ځانګړو مجلسونو کې ګډون کړی و چې هیڅ عکس او د ویډیو اخیستلو ته اجازه نه ورکول کېده.
ومردل چې په کندهار کې د طالبانو مشر د اختر د لمانځه پر مهال څرګندونې کړې دي. تر اوسه د کوچنی اختر په اول ورځ په افغانستان کې د کومې لویې پېښې راپور نه دی ورکول سوی. که څه هم وروستیو امنیتي پېښو خلک اندېښمن کړي، خو خلک وایي چې د تېرې شپې د هوایي ډزو له کبله بیرېدلي، خو بیا هم د اختر اول ورځ ښه روانه ده.
د یوې خونړې روژې لتیری دورسته د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ په افغانستان کې کوم لوی امنیتی پیښنه ده شوی. یو شمیر کابل میشتي وای سره لدی چې پلازمینه کې د تیر شپې هوایی ډز وویرول، خو خوښ دي چې د اختر لومړۍ ورځ خوندي وه. د کابل اوسیدونکي شریف ازادي راډیو ته وویل
د اختر لومړۍ ورځ شکر په امنیت کې تیره شوه، خو سره لدی چې په کابل کې کور په کور تلاشي وشوه او له خلکو وسله ټوله شوه، مګر بیا هم ډزې وشوې او دې موضوع خلک اندېښمن کړي.
په کابل او ځینې نور ولایتونو کې د تیر شپې ډزو په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو پراخ غبرګون راپورته کړی. ان په ځینو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې، لیدل کېږي چې د ارګ لمانځه هوایي ډزې کېږي. سره له دې چې طالبانو وړاندې هوایي ډزې بندې کړي او عاملانو ته یې د جزا خبره کړې، خو د دوی د کورنیو چارو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له هوایي ډزو سره سره د مزار شریف اوسیدونکي سعیده خوښه ده چې اختر په خوندي امنیت کې پیل شوی.
سره له دې چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې دي او اختر په خوښۍ کې نشي تیرولی، خو بیا هم امنیت د دې لامل کېږي چې خلک په آرامه فکر اختر ولمانځي.
په ورته وخت کې د طالبانو د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد د همدار ورکوي چې د خلکو امنیت به خوندي کړي. طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په خپل اختری پیغام کې چې د طالبانو په مشرۍ د ملي ټلویزیون لاره خبر شوی ویلي،
موږ به په ګډه توانیږو چې د هیواد امنیت په یو مثالي توګه باندې شکو او ځای ځای کله نه کله چې کوم پیښه کیږي دا وي په مخنیوي کې ان شاء الله موږ متوجي یو.
مولوی محمد یعقوب داسې مهال دا ډاډ ورکوي چې د روژې په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په چاودونو او نورو امنیتي پیښو کې په سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې جماعتونه، ښوونځي، تکیهخانې او مسافر وړونکي موټر په نښه شول، چیرته چې ټول قربانیان ملکیان وو. د دې بریدونو د ډیرو مسؤلیت د داعش ډلې ومانه. هغه ډله چې طالبان وایي دوی ماته کړې او نور په افغانستان کې د سر راپورته کېدو توان نه لري.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا اوه
نولس اشاریا اته
چلور وشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپجو میترو او ریدالای سنگ. د طالبان حکومت د کورونیو چارو سرپرست وزیر په خپل اختریس پیغام کې لیکلي د دوی د مشر هیبت الله خونزاده د عفوی فرمان چې چا نقص کړي، که څه هم شمیر یې کم دی، خو د اسلامي شریعت د احکامو له مخې به محاکمه سي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو جګپوړي چارواکي په دې اړه په زغرده خبره کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند عفوی له فرمان څخه سرغړوونکي به د شریعت د احکامو له مخې محاکمه شي. دا خبره د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په خپل اختریس پیغام کې کړې ده. دا پیغام چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د دوی د واتس اپ ګروپونو له لارې رسنیو سره شریک شوی، په کې راغلي هغوی چې دا فرمان نقص کړی، خپل احساسات پر اصول لوړ ګڼلي دي، د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي. په پیغام کې ویل شوی چې د دې کسانو شمیر ډیر کم دی، خو جزئیات نه دی ورکړی چې په کوم شمیر کې کسان دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو لوړپوړی مقام په دې اړه په دومره وضاحت خبره کوي. مخکې له دې د طالبانو حکومت د پخوانی جمهوري نظام د کارکونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې او وژنې ادعاوې رد کړي او یا یې ویلي په اړه یې څېړنې کوي. د یادونې وړ ده چې د پخوانی حکومت د کارکونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې ویډیوګانې په څو ځلې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس شوي چې رسنیو راپورونه هم پرې کړي دي. دغه شان ازادۍ رادیو مخکې په خپلو راپورونو کې د جمهوري نظام د یو شمیر کارکونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د کورنیو سره خبرې هم کړې وي چې ادعا یې درلوده د کورنۍ غړي د طالبانو لخوا یا وژل شوي او یا هم تریتم دي. دغه شان د تیر لمریز کال په لیندۍ میاشت کې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محاکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تم کړی دي. خو د طالبانو حکومت هغه مهال دا راپور رد کړ. تر هغه وروسته بیا د نړۍ دوهشتو مهمو هیوادونو په وګړه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړه، ټینګار وکړ چې دا کړنه له بشري حقوقو جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي عفو سره په ټکر کې ده. نیویارک ټایمز بیا په خپل یو راپور کې چې د روان مریض کال په وری میاشت کې خپور شوی وو، ویلي وو چې طالبانو د خپل حکومت ولې په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر نظام 1500 امنیتي ځواکونه وژلي او یا یې په زور ورکړي دي. په راپور کې راغلی و چې دوی د غموندنې د خبریالانو د بشري حقونو له فعالانو د قربانیانو له کورنیو او هغوی سره چې ژغورل شوي د مرکو پر بنسټ برابر کړی. نیویارک ټایمز د خپل دې راپور په یو برخه کې لیکلي چې د عمومي عفو په اړه د طالبانو ژمنه یوازې تشه ژمنه وه، خو طالبانو هغه مهال دا راپور هم رد کړی و.
وموردل چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویلي که هر چا د دوی د عفو له فرمان څخه سرغړونه کړې وي د ده په خبره د اسلامي شریعت د احکامو له مخې به محاکمه سي. د افغانستان له بېلابېلو برخو د پخوانیو دولتي کارکوونکو، پوځیانو او فعالانو د نیول کېدو، ځورول کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د سیاسي مسایلو له شنونکي احمد خان اندر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. د افپی له فرمان څخه د سرغړاونکو د سزا ورکولو ژمنه مخکې هم طالبانو کړې وه، د دوی اقدامات کافي وو؟
د طالبانو د اسلامي تاریخ د وخت رسیدو سره سم کله چې دوی په افغانستان کې اسلامي امارت لانوي، له دې سره جوخت د افغانستان د پخوانی جمهوریت ټولو کارمندان ته او په ځانګړي توګه د وسوال پوز نظامیان ته د افپی فرمان اعلانوي، خو بیا وروسته لیدل کېږي چې په ځینو جنوبي ولایتونو کې او نورو ځینو ولایتونو کې هم دغه فرمان په سمه توګه نه عملي کېږي. دولتي کارمندانو او پخوانیو نظامیانو ته شکنجه ورکول کېږي.
د تیر حکومت د کارکوونکو، پوځیانو او ملاتړو د نیولو، شکنجه کولو او توقیف راپورونه زیات ورکول کېږي. که دا لړۍ دوام پیدا کوي څه فکر کوي څه به پیښ شي او څه روان دي؟
که چیرې د دغو پیښو مخه ونه نیول شي، زه باور لرم چې ډېر نظامیان به نور هم د وطن پریښودو ته مجبور شي، او یا هم موږ ګورو چې په افغانستان کې ځینې توریستي ډلې بیا سر جګوي او توریستي فعالیتونه کوي. کېدای شي دغه نظامیان د پیسو مرسته خپل لیکو ته جذب کی او دا به بیا د افغانستان اسلامي امارت او سرخوګي وي. خبر دی چې د دوی زورونکو ته او یا هم هغه خلک چې د عفو فرمان نه تدقیق کوي او پخوانی نظامیان شکنجه کوي، هغه باید که په هر سطح افشا سي او جزا ورکول سي.
د سیاسي مسایلو شنونکي احمد خان اندړو له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په داسل کې چې د اوکرين په ختیځ او جنوب کې د روسي ځواکونو بریدونه دوام لري، د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي د یو پلاوي په مشرۍ د اوکرين پلازمینې کیف ته رسیدلې ده. نور په دې راپور کې
د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي د اوکرين له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره د اوکرين پلازمینې کیف ته رسیدلې ده. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې پلوسي زيلنسکي ته وویل، موږ په دې باور یو چې له تاسو سره په دې خاطر ګورو چې د ازادۍ لپاره د مبارزې په خاطر درڅخه مننه وکړو. موږ د ازادۍ مخکښ یو، تاسو د ټول لپاره مبارزه کوي. پلوسی له یو پلاوی سره چې د استازو جرګې څو غړي پکې شامل دي نن پلازمینه کیف ته رسیدلی. دغه سفر چې لمخکې نو اعلان شوی داسې مهال تر سره کیږي چې متحدو ایالاتونو او یو شمیر نورو هیوادونو له اوکراین سره پوځي او نورې مرستې زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې پنځشنبې په ورځ له کانګرس څخه د اوکراین د ملاتړ لپاره د 20 میلیارډ ډالرو د تصویبېدو غوښتنه وکړه. د دغو پیسو 60 میلیارډ ډالر د وسلو او مهماتو او نورو پوځي مرستو لپاره ځانګړي شوي. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبا چې په پیکینګ کې د ویل له چین نه بو غواړي چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي راتلونکي موافقې د یوې برخې په توګه ضمانت وکړي. کولی بیا د چین رسنیو ته وویل، اوکراین اوس د چین او نورو قدرتونو په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د امنیتي تضمین د ترلاسه کولو احتمال مطالعه کوي. په عین حال کې د اوکراین پر ختیځ او جنوب د روسي ځواکونو د جګړو او توغندوی بریدونو په دوام کیف پر روسي ځواکونو تور لګولی چې د اوکراین په جنوبي ښار میلیتوپول کې له یو موزیم څخه قیمتي آثار لوټ کړي. د میلیتوپول ښاروال ایوان فیدروف وویل، یرغلګرو چې اشاره روسي ځواکونو ته وزموږ د سرو زرو آثار ترلاسه کړي او نه پوهیږو چې هغه یې چیرې وړي دي. دغه ښار د مارچ میاشتې له لومړیو څخه د روسي ځواکونو په لاس کې دی. د دغه موزیم لپاره د روسي لخوا ګمارل شوی مشر یوهن هورلاچف ویلی چې دغه تاریخي آثار د پخواني شوروي لپاره ډیر بار زخت دی او د دې موزیم کارکونکو ډیره هڅه کړې چې دغه آثار چیرې پټ کړي. هغهونه ویل چې دغه آثار چیرې دي. له دې مخکې روسیا او اوکراین په 2014 کال چې کله روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمل خپل خاورې سره یو ځای کړه، د نورو هغو آثارو په سر چې په اوس وخت کې په هالند کې دي د ملکیت دعوا لري.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لدې سره د راپورونو برخه پای ته ورسیده. پر روانو لسو دقیقو کې لیسمت سروان سره د راپورونو په بل ټولګه کې ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د اختر په شپو ورځو کې ل امنیتي وزیر د زینو خلکو اندیشنه در سره شریکو او بیا به د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه وکړو.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د اختر لره رسیدو سره ډیر افغانان د امنیتي وضعیت په اړه اندیشمن دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو آزادي رادیو ته وویل چې په کابل او ولایتونو کې ورستي یو بریدونو دوی د امنیت په اړه اندیشمن کړي او له دې امله اختر هم ورته د خوشحالۍ څه نه لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکوروي دوی د اختر په ورځو شپو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم چمتووالی نیولی دی. نور حال په دې راپور کې.
عید مثل سالای قبل بر ما هیچ خوشایند نیست.
علی د کابل ښار اوسیدونکی دی. نن تازه د خپل یو ملګری د فاتحې نه راستون سوای دی. دا وایي یاد ملګری د جمعې په ورځ د کابل په علاودین سیرهی کې د خلیفہ صاحب پر خانقاه حمله کې ووژل سي. علی ازادي رادیو ته وویل د ستا غواخونو په صورت کې به اخترونه لدی، خو غواړي په جمعات کې د اختر لمونځ په ادا کولو سره ترهګر ډلو ته د هغوی پر وړاندې د خلکو د پیاوړي استقامت پیغام وړاندې کړي.
اوزای امنیتی د
ورستوی وختونو کې امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی. په کابل ولایتونو په ځانګړې توګه د شیعه مذهب خلکو لپاره موږ ته د اختر د لمانځنې لپاره هیڅ ډول شوق او شور نه دی راپاتې. خو له دې هم ویرانه لرو چې د اختر د لمونځ لپاره جمعات ته ولاړ شو او هغوی به موږ ووژي. موږ به خپلو جمعتونو ته ځو او د اختر لمونځ په ادا کوو.
و ویسکلن روح الله تلاش هم د کابل ښار اوسیدونکو دی. د وای سکل دای او کورنۍ د اختر لپاره دومره خوشاله نه دي ځکه پر عبادت ځایونو ورستوي حمله اندیښمن کړي دي.
څنګه چې موږ به په خو مختر ته ډیر زیات خوشاله او زموږ به یو تلوسه ورته چې د اختر شپې ورځې به د کورنۍ دوستانو سره په خوشحالي سره ول منځو. هغه سي خوشحالي اوس او هغه سي احساس موږ سره اوس نشته. ته کوشش کو چې لمونځ او طاعت عبادت مو په کور کې وکړو ځکه یوه اندیښنه دا وی چې جمعات ولاړ شو چې داسې خنړی پیښ رامنځته نشي.
د کابل ښار بل اوسیدونکو اتلس کلنه طیبه وای مخکې به د اختر په ورځو کې د خپل خپلوانو کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ډیر لیواله و چې ورسی، خو اوس دا بهتره غني چې اختر په کور کې تیر کړي.
سکل اختر هیڅ خوندور نه دی. د دې پر ځای چې له اختر خوند واخلو اکثرا د ځان او کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمنیو. نو له دې عمله د خپلوانو کورونو ته نزو او کور کې اختر تیروو.
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل چې د اختر ورځو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم پلانونه نیولې دي.
ټول امنیتي او کشپی ادارې د پرام غږی په اساس امادګی لري تر څو د اختر د ورځو په مناسبت تګرانو هوادوالو امنیت خوندې کړی. هوادوال کولای شي چې په پوره ډاډ سره د اختر خوشحالي ولمانځي.
خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي چې د روزي میاستې لپاره تر دې دمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې لکه کابل، بلخ، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پر مذهبي عبادت ځایونو بریدونه وسول. د دغو ځینو حملو پړه داعش وسله والې ډلې منلې ده. وروستۍ هغه یې پرون جمعه د کابل ښار سیرهي علاءالدین خلیفہ صاحب قناقه باندې چاودنه وه. د دغه جمعات خطیب سید فاضل اقا رویټرز خبري آژانس ته د وزل سویو کسانو شمیر 50 تنه یاد کړی. خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانې ویاند خالد زدران بیا د وزل سویو خلکو شمیر 10 تنه او د ټپیانو شمیر 10 کسه یادوي. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوجرګه بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تل سرسای د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نډيره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اوس په هم سفی ولاستان اگزای درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي
ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه غواړي په سیمه کې د تاجک جنگیالیو او نورو ډلو کسان جلب او د تاجکستان په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړي خبرونه زیاتوي چې داعش په دې لار کې خپلې تبلیغاتي هڅې پراخې کړې دي په دوام کې راغلي ورسله هغه چې داعش ډلې په دې ورستیو کې د ازبکستان په خاوره کې د بریټ خبر ورکړ دغه ډلې یو ملاتړی چې په تاجکی ژبه غږېده په تاجکستان کې د ورته بریدونو غوښتنه وکړه د داعش د تبلیغاتو څانګې العزائم په یو ویډیوي اعلامیه کې په ازبکي ژبه د ازبکستان په خاوره باندې راکټي برید ستایلی او دای په منځنۍ آسیا کې د لوی جهاد پیل بللی دی د داعش خراسان څانګې ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان ترمنځ ښار په راکټ وشتی دی که څه هم طالبان وایي چې داعش په افغانستان کې لوی ګواښ نه دی خو دغې ډلې په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو راپور کې پوښتنه کړې چې ولې امریکایان د افغان او اوکراینی کډوالو ترمنځ توپیر کوي د اوکراین د اشغال له پیل راهیسې په دوو میاشتو کې تر 5 میلیونو ډیر اوکراینیان کډوال شوي دي واشنگتن پوسټ په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې یو شمېر لویدیځو رسنیو او سیاستوالو هم د اوکراینی پناه غوښتونکو افغان او سوري کډوالو ترمنځ دوګونی چلند کړی دی ورسپانې د الجزیرې او سی بي ایس نیوز په ګډون یو شمېر خبري رسنۍ یادې کړي چې له پناه غوښتونکو سره له دوګونی چلند وروسته یې بښنه غوښتې ده واشنگتن پوسټ په دې اړه د یوې ترسره شوې سروې پایلې خپرې کړي سروې موندلې چې ډیرو امریکایانو ویلي دوی به د اوکراین پناه غوښتونکو ته ترجیح ورکړي چې په متحدو ایالاتونو کې پاتې شي کله چې د سروې له ګډونوالو وپوښتل شول چې ولې داسې فکر کوي اکثرو یې ویلي افغان کډوال د امریکا له کلتور او
ستاسې پیغام ستاسې غږ
اولاد څنګه نن یې کنه ولیدا طالبان موږ چې موږ نه دې بیا آزاد کړي د موږ افغانستان افغاني بیرغ دې هغه څنګه کې اوس او سیم بیرغ دې سیم بیرغ دې نه پیږي نو څه کو موږ ټول د افغانستان بیرغ بیرغ وانو نو طالبان او هیڅ فکر نه لري چې مشر شیخ هم دې خود کوشش فکر نه لري
ډاکټر خپل کډیر مو د سپین په هلمن ولایت مرکز یو څه په تاسو سره اړیکه کې یم دا د ښنه اثر دراره د دوه تر دې ته د لښتیا په شار کې چې څه پر دې تو کو بای دې ورول کې دي د اسلامي امارت څخه په مخوشتن ته چې دوی باید لا په کار شو دا هو دې سره څه وکړي
سوا جمال الله د هلمند ولایت نه د لیدول سالیو څخه ازادي راځي ته په خپل جهان کې د شوایم د الخير مؤسسات چې اوس انجنو هم څه جوړول په موضوع کې را مختصر یاد یو جهان مننه یې زموږ هغه د خلکو مایوسي چې مایوسه وي د سره کار نه کیږي دا یو څه پیغام دی چې خلکو ته ورسول زموږ غوښتنه دغه ده زموږ د منځ کې د انجنو د مکتبو حالات چې سوی په هر طریقه کې د نږدې واردوي یعنی مشکل پر دې نه دی هر ځای چې کار وکړي زموږ کور جوړیږي مننه جنې حاکی اولیت به انصاف دسی چې موږ زمونږ کې د انجنو حالات وکتل شي حاکی اولیت کې موږ راسو
نومزه خوارم خان شرافت د خوست ولایت صبرای ولایت سلام مو چای کین خبرې کوم وروره صبرای ولایت مایوبین سره خصوصا د خوست ولایت مایوبین سره هیڅ کومک نه کیږي مرستې راځي اکثره په جنگلوي خلک یوري مستحق ته نه رسیږي وروره زمونږ هغه خدای دی او کچې لوړ پوره چارواکو ته ورسیږي خوشاله اوسئ کامیاب اوسئ خدای حافظ
سلام نکنال ولات نمی علی کنی ولای دا طالبان کوم کال کړی دی یا یو خوځی گیم بند کړی دی یا ټیک ټاک بند کړی دی په اړه یو نظر وړاندې کوم دا ډیر غلط کار کړی دی بسیار غلط کار کړی دی ځکه چې د افغانانو اصلاح او ارزو یو پرمختللی هیواد ټیک ټاک څو نورې پرمختللې پروژې لري افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي نو طالبان بندوي دا به ډیر غلط کار وکړي او ولې چې طالبان نه ناراضه کوي
نو بیا به ولس هغه کار وکړي چې طالبانو هیڅ کله توجه او هیڅ کله خوشي نه.
زوجین د کندهار ولایت شاولی کوټ ولسوالۍ د کجور و شادون کې دوه کاله مخکې زموږ مجاهدین وضعیت زورکي ودرولم چې ته د کجور شاولی کوټ د کجور د منچې عریضي وکړه د وطن وجتې تاریزونه اوبه د خوراک نه لرو. بیا ما دوه درې کاله په دې پسې وځغاستم چې مجاهدین اسنادونه په لاس وسره سره جلرم یې د دغه مجاهدینو په هدایت بلی یم دانی بیرکشاتیات ریاست سطر وزارت پوری داغ مرکز و انجنران داوست پا کجور کشاولی کورت کجور کمی کندنان کمی آی حاکی وکره دو بو اتش بچیم و خرر مخلاص که دیزاین موکوی براوز موکوی دیا مشورا و تجور کلل قرارداد ما دا شورا پر ماما بندی جور سوی دی دا شبکی از ما دا شورا پر ماما بندی جوری سوی دی قرارداد سوی دی ورس دا کیارو دا طرف حل تکار پر کیج آدم دادی شاق شبکی دا خپل زای هم علوی دی.